مشال ریډیو تاسو ته مشه د مازیګر 15 بجې شوې د نن د خالی ورځ او د 2014 کال د نوومبر 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمېر ریپورټونه هم لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مفره د خبرونو سرټکو ته. فاټا سیاسي اتحاد وایي د فاټا اصلاحاتو ناملي کېدو خلاف یې راتلونکو نه یو غونډه رابللې. د پاکستان مرکزی بانک وایي د کال 2002 راهیسې له ترګرې تر $130,000 زیات نقصان شوی دی. او د امریکا دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسي هلیکاپټرو نه اخیستلو پلان لري. تفصیل: د فاټا سیاسي اتحاد مشر وایي د حکومتي اصلاحاتو ناملي کېدو خلاف یې راتلونکو نه د حتمی تګلارې جوړولو لپاره غونډه رابللې ده. نثار مومن پرون مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې او د یادو اصلاحاتو ناملي کېدو پر ضد راتلونکو میاشت لاریون کولو پلان هم لري.
موږ به د 3 دسمبر په 15 تاریخ پورې دغه لارون په پېښور کې یو غټ احتجاج پلان لري چې په پېښور کې وشي یا په اسلام آباد کې. مطلب دا دی یو طرف ته دا بل هم ټیبل کړی دی او په دغه باندې په کار دا ده چې دا زر تر زره دوی دغه د امپلیمنټیشن لپاره چې دی نو دوی د آرډرو کې صدر نوټیفیکیشن کې.
بلخوا پرون په پارلمان کې د کرم ایجنسی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل راتلونکو نه به په پارلمان کې د فاټا اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کړي. په پاکستان کې د ترګري مخنیوي ادارې وسوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکري جنگوي العالمین قانونه ګرځولې دي. نیکټا په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا دواړه وسوال تنظیمونه د نومبر په 11 د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړي چې ورسره په دغه هیواد کې تر بندیز لاندې راغلي د وسلوالو تنظیمونو شمیره 3 ته رسیږي. سٹیٹ بینک ویلی پاکستان ته د کال 2002 راهیسې د ترګرۍ له وجې باندې اوسل $13 اربع نقصان رسېدلی. د پاکستان مرکزی بینک پرون خپل یو رپورټ کې ویلي امریکا د 2002 نه تر روان کال پورې پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډس په مد کې خوښه $14,000 مرستې ورکړي دي. سٹیټ بینک وایي د ترګرۍ له وجې تر ټولو زیات نقصان د پاکستان ولسي او اقتصادي ادارو ته رسېدلی او په دغه هیواد کې سرمایه کاری هم د پخوا په نسبت کمه شوې ده. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتي چې د ترکی استادان دې له هیواد نه وباسي. د یادو سکولونو استادانو زده کوونکو پرون په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت د کوټې د پاک ترک سکول مشر سونیا ایرم مشال ویډیو ته وویل
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف
خلق پر بش پڑت ہوگا دلتا یہ واجد دا تعلیم خدمت کوي او د دوی د سیاست سره هیڅ تړاو نشته. زموږ غوښتنه ده چې پاک ترک استادانو او شاګردانو ته د دې سزا نور کول کیږي او دوی ته د تعلیم د خبرولو اجازه ورکول.
د پاکستان حکومت د ترکی استادانو ته تر سبا پورې د هیواد پریښودو حکم ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې د دوامدار امن او استحکام لپاره د مذاکراتو لپاره د مسلې حل راوستلو په ضرورت ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی د ادارې سلامتی کونسل کې پرون د افغانستان په اړه په مباحثه کې ویلي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات د مسلې د حل یوازینی لاره ده. هغه ویل چې پاکستان د دوه ډلو ترمنځ د خبرو اترو لپاره هلې ځلې کوي او د ته تیار دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غځنډېدلې پروسه بحالولو کې مرسته وکړي. ملیحه لودی زیاته کړه په ختیځ کې پر سرحدي سیمه د بریدونو باوجود پاکستان په هند کې کېدونکې ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون فیصله کړې ده چې د افغانستان امنیت او ترقی په اړه د پاکستان ژمنتیا ښایي. بلخوا د افغانستان بارنو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ایشیا زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ د هند په امرتسر ښار کې جوړه شي. د دغه وزارت ویان شو کې مستغنی نن مشال ویډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې به په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي. نوموړي وویل دا کانفرنس د دسمبر په 14 جوړیږي او پکې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون کوي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. یو امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد دفاع وزارت کانګرس ته خبر ورکړي چې دوی د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټر نه اخستو د هغې پر ځای د امریکایي هلیکاپټر اخستو اراده لري. د امریکا کنیټیکټ ریاست نه سینیټر کریس مرفي پرون د دې پریکړې اعلانولو پر مهال وویل په داسې حال کې چې روس ته شام ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د یوکرین په ختیځ کې حمله کړې. په دې نه پوهیږي چې ولې بیا امریکایي حکومت په افغانستان کې د هلیکاپټرو لپاره روس ته د امریکایي ټیکس ورکونکو پیسې ورکوي. د هالند د ترګری د مخنیوي او امنیت قومي ادارې مشر وایي د وی اندازې لمخې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شپېتو نه تر اتیاو پورې کسان په اروپا کې دي سوهلته ترګر بریدونه وکړي. نن له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ډیک شوف ویل چې اسلامي دولت وسلواله ډله په یورپ کې خپل ملاتړو ته وایي چې شام ته دې نه ورځي بلکې په اروپا کې پاتې شي ولته د بریدونو پلانونه جوړ کړي. هغه ویل چې اروپا پر وروستو کلونو کې په دې کې کامیاب شوی چې منځني ختیځ ته د هغو کسانو د تګ مخه ونیسي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره جنګېدل غواړي، خو د دې معنا دا نه ده چې دغه ګواښ بیخي له منځه وړل شوی دی. د امریکا ملي امنیت سلاکار د دندې لپاره د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د نومبر په 13مه انتخاب شوی د پوست پخوانی لیوټننټ جنرال مایکل فلن وړاندیز کړی چې واشنگټن باید له ترکی سره خپل تعلقات ښه کړي. مایکل فلن چې د دفاعي استخباراتو ادارې پخوانی مشر پاتې شوی د هیل نومي ورځپاڼه کې په یو لیکنه کې ویلي، د دې لپاره امریکا باید له هېواد هغه دینی عالم وباسي چې انکرې د جولای د میاشتې ناکامې کودتا لپاره تورنوي. فلن په خپله لیکنه کې فتح الله ګولن یو مشکوک ملا بللې چې په پنسلوینیا کې اوسي کې او پټ پپټه سخت دریزه اسلامي اجنډا لري. د فلن دغو سرګندونو ته په کتو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د ټرمپ د بریا هرکلی کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په لیما کې د ایشیا او آرام سمندر هیوادونو اقتصادي همکاري سرمشیزې پسنده کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره ملاقات کوي. د پیرو په مرکز کې کېدونکې دغه سرمشیزه کې به د دوه اړخیزو خبرو اترو شروعات د ویتنام له مشر سره له لیدنې نه پیل شي چې راتلونکي کال به د ایشیا پیسیفیک فورم نوبتي صدارت ترلاسه کړي. په دغه لیدنه کې به دوه اړخیزه تجارت زیاتولو په ګډون د اروپایي ایشیایي اقتصادي اتحادیې او ویتنام ترمنځ د آزادې سوداګرۍ سیمې په جوړولو هم خبرې وشي. روان کال د چین له ولسمشر ژی جن پینګ سره به د پوتین د 15 ملاقات او د جاپان له وزیر اعظم شینزو آبه سره په ملاقات کې به د دسمبر په 15 او 14 د پوتین د جاپان د دورې په اړه خبرې وشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده نوریدو تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د دسمبر تر 15 نیټې پورې احتجاجي لاریون اعلان کړي. بلخوا د فاټا د پارلمان غړي وایي
او مونږ ته ویل چې مونږ او تاسو اتحاد کوو، مونږ اعلان کړي چې مونږ په پیډومو چې دی وپراټ کوي، خو مونږ وی چې پرېدا او اکسپوز خو بشي دنیا ته خو بخکاره شي.
د پاکستان مرکزی بینک ویلی د ترهګرۍ او نامنۍ له وجې دغه هیواد ته سناسه 13 بلیون ډالرو تاوان رسیدلی دی.
سویلین حکومت کې دا غي هم نه اهلی دا غي هم کمزورې نه وي او دا غي ویک گورننس دی چې دا غي د وجه نه هم موږ کم انډیجنس ریسورس چې کم چې الله تعالی موږ ته کمزورۍ راکړي دي هغه موږ یو سلایستون دا.
او په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتي چې ترک استادان د هیواد نه وباسي.
بلوچستان د خلکو لپاره دا یو د نعمت دروازه ده. آیا دا دروازه د نسبند د ترکی شروع نشي کوم دلیل هغه د خپل خدمت دی د تیرو یو شکل وسور کوي.
د مشال ترڅنګ وسې تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د دسمبر تر 15 نیټې پورې په اسلام آباد او یا په پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. بلخوا په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې په پارلمان کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کوي. نور تفصیل له ګل ایاس ناورو.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه فاټا الاینس مشر نثار مومند له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په راتلونکي اونۍ کې د هغه سیمو د ټولو استازو غونډه رابللې چې پکې به د فاټا اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد حتمی تګلاره جوړوي. د راتلونکي اونۍ د غونډې په اړه نثار مومند ویل
موږ به د دسمبر په پنځلسم تاریخ پورې دغه لارون په پېښور کې یو غټ احتجاج امکان لري چې په پېښور کې وشي یا په اسلام آباد کې. متدلی یو طرف ته د عبدل هم ټیبل کړی دی او په دغې باندې په کار دا چې دا زر تر زره دوی دغه د دې امپلیمنټیشن لپاره چې دی نو دوی د آرډر وکړي صدر نوټیفیکیشن وکړي امپلیمنټیشن وکړي.
د نثار مومن په خبره د جمعیت علما اسلام فیډل نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو د دوی حمایت اعلان کړی او له دوی سره ولاړ دي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې خپلې سفارښتنې د سپتمبر میاشتې په نهه نیټه پارلمان ته وړاندې کړې وي چې له هغې وروسته پرې بحث مکمل شوی دی خو حتمي پریکړه نه ده شوې. په دې وړاندیزونو کې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو سفارښتنه هم شامله وه. په پارلمان کې د کرم ایجنسۍ غړي ساجد حسین توري وایي که څه هم د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې هلې ځلې د ستاینې وړ دي خو د اصلاحاتو په معامله کې په بیړه دي. ساجد حسین توري زیاته کړه
افتی کې به مو باقاعده مطلب لري چې په اسمبلی کې به قرارداد پیش کوو او په دې باندې به ان شاء الله قبایل ته ډېره ښه خوشخبری سنو.
ساجد حسین توري زیاته کړه چې په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي ډېر مهم رول لري او د اصلاحاتو په معامله کې په هر ځای کې اواز پورته کړی دی. خو د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد پخوانی مشر اخونزاده چټان په دې معامله کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په کارکردګۍ تنقید کوي.
نستل او مونږ ته ویل چې مونږ او تاسو اتحاد کوو مونږ اعلان کړي چې مونږ په پیډومو چې دی پراټ کوي خو مونږ وی چې پرې دا و ایکسپوز خو بشي دنیا ته خو بخاره شي مونږ او دیو اتحاد وکړو مونږ په شریکه جدوجهد شروع کوو خو کله چې دیو به د حکومت سره مذاکرات ته کې نستل نو دیو ډیماند پاتې اصلاحات نو او دیو مونږ به په لار کې پری خو دوه مونږ چې په ډی چوک باندې کړه احتجاج کوو هغه احتجاج کې زمونږ سره شرکت ونه کو او زمونږ نه خپل لارې جدا کړلې.
اخونزاده چټان زیاته کړه مرکزی حکومت او ځینې نور عناصر نه غواړي چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل شي. خو د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د نومبر په 14 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي وو چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې په زمکولو کې بعد تر 15 کالو پورې وخت ولګي او په هغه سیمو کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره اصلاحات ډېر ضروري دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په داسې حال کې چې د پاکستانی وزیر اعظم لوري د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت بدلولو په اړه جوړې شوې کمیټې خپل رپورت قامی اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړی دی خو پر دې موضوع لا هم د اسمبلی بهر هلې ځلې روانې دي. په دې لړ کې تېره ورځ په اسلام آباد کې څېړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سینټر یوه غونډه رابللې وه. په غونډه کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو او سیاستوالانو ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
په دې موقع ګډونوالو وویل چې د قبایلي سیمو د ټولو مسلو حل په خیبر پختونخوا کې په زم کې دوه کې دی. لمشال ریډیو سره خبر کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جګل وویل چې دوی هله لري چې د ګلپورز به فاټه اصلاحات په قومي اسمبلی کې منظور کړل شي.
اول افغانستان ملک او پاکستان دواړه په تکلیف شوي دي د نظام او سیستم دی وجه او دا غینه مونږ خو اصل مرسر عادت شوي خو زه وایم چې دا اول فائدہ به پاکستان او افغانستان عوامو ته رسیږي د قبایلي او بعد فائدہ به قبایلو ترسی.
د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
په دې کې کلیئر کټ خبره موږ سره شی چې دسمبر پورې به دې موږ باقاعده تاسو ته رپورټ هم در کوو خوشخبری به هم در کوو. نظر دا یم چې ان شاء الله لټکیږي نه په دې سیشن کې به رزلټ راوځي.
د فاټا نه د جماعتي اسلامي غړي صاحبزاده هارون رشید وویل چې د قبایلي سیمو د امن او ترقی یوازینې لار په خیبر پختونخوا کې په شاملې دوکې ده.
په دې کې اس خبره نشته هیڅ رکاوټ نشته دی او کے پی کے عوام هم تیار دی د کے پی کے حکومت هم تیار دی د قبایلو د عوامو یو لوی اکثریت هم دې تیار دی چې د کے پی کے سره زم شي. نو زما خیال دا یو قابل عمل آسان او ممکن حل او آپشن دی.
د دې پترس کې د جمعیت علما اسلام فیډلی د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین وویل چې په کار د قبایلي سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړي.
د ما کا خپل ځان ته صوبه ملاو شي ماته نو عام د ما حیثیت ډیر ښه دی په نسبت ده چې زه د بل چا سره زم شم. کی پی کی خپل سوالګر دی مرکزان دی لاس نیولې دی نو ابا ماته سره چې ما خپل ملوش ابا ډیر خوی په نسبت دی چې بل سوالګر سوالګر تاسو ول.
د ذکر د قبایلي سیمو دایني حیثیت بدلون لپاره د وزیر اعظم نواز شریف تو صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې ویلي د قبایلي اولس زیاتره شمیره په خیبر پختونخوا کې شاملې دل غواړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د پاکستان سټیټ بینک په خپل تازه رپورت کې ویلي د تراګرۍ د پیښو له وجې د دې هیواد اقتصاد ته تر یو سل اتلسو اربو ډالرو زیات تاوان رسیدلی دی. دا رپورت د جمعې په ورځ خپور شوی. رپورت زیاتوي دا تاوان د 2002 او 2016 میلادي کلونو په موده کې شوی دی. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر ناورو
رپورٹ کې ویل شوی چې د کال 2002 نه تر د روان کال 2016 پورې د سخت دریزۍ او ترهګرۍ نه په مختلفو اړخونو کې د پاکستان اقتصاد ته دا زیان رسیدلی او د دې نه د پاکستان اقتصادي او ولسی څانګې تر ټولو زیاتې متاثر شوي او د غرنګ سرمایه کاری هم ودرېدلې. رپورٹ زیاتوي دې دوران د امریکې لخوا د کولیشن سپورټ فنډ په مد کې 14 اربه ډالر امداد ترلاسه شوی. کله چې مشال ریډیو په دې باندې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو هغه وی که څه هم پاکستان ته په دغه دوران د بهر ملکونو لخوا فنډونه ترلاسه شوي خو پاکستان حکومت دغه په صحیح توګه نه دی استعمال کړي چې له وجې یې دا دومره نقصان شوی. نوموړي زیاته کړه،
شرط دور کې وار اگینست ټیریزم کې پاکستان انوالو شو او بے یورپ او امریکا د پاکستان کې انټرسټ دی، هغه د ټریډ یا تجارت په شکل کې، د مدد په شکل کې او دغه شانتي د لون په شکل کې، د قرضې په شکل کې هغه زموږ مدد وکړو، نو پاکستان اکانومی گروتھ شروع کو پتا سے بے گورئی میں بے چکل سوین نو پتر اگلے نو حقیق پر انٹرسٹ اگ شانتے نو داغی نو منگا چرے نو لاند رالی پر دیکھ سے شک نشت رے سوین نو حکمت کرے داغی ہم نہ اہلی دا داغی ہم کمزورے نی دی او داغی ویک گورننس تے چی داغی دا وجہ نو ہم منگا کم انڈیجنس ریسورس چری کم چا اللہ تعالی منگ تا کم ذرائع را چری دی اگا منگا یوٹلائز تو نو داغی نا فیدہ نا دی او داغ شانتے کم چی اقتصادیات کی اگا مخ پوران دی باندی نی دی.
ویل کی گی چی دا امریکی لخوا پا اولیسی و پوزی برخو کی پا مجموعی توگا 34 بلین ډالر امداد پاکستان ته ورکړی شوی او دارنګ چې کله په کال 2002 کې د ترهګرۍ خلاف جنگ پیل شو نو یو شمیر نړیوالو مالیاتي ادارو او ملکونو پاکستان لپاره په ورکړل شو قرضونو کې د نرمۍ اعلان وکړو او د قرضو د واپسۍ نیټې هم وغځولې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو. په بلوچستان کې د پاک ترک اسکول استادانو له حکومت غوښتي چې ترک استادان دې له هیواده نه وباسي. دوی پرون د حکومتي فیصلې پر ضد په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې. د پاکستان حکومت د ترک استادانو ته تر سبا پورې د هیواد پرېښودلو حکم کړی دی. په دې اړه تفصیل له کوټه نه ایوب ترین راکوي.
په مظاهره کې د پاک ترک ځایي استادانو، د ښوونځیو زده کوونکو، د دوی مندو او پلرو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. دغه مظاهره چانو نه هیواز په لاسو کې پلیکارډونه نیولي وو، بلکې د خپل غشتونو په حق کې شعارونه هم ورکول. پر دې مهال په کوټه کې د پاک ترک ښوونځي د لومړنۍ زده کړو د څانګې پرنسپلې میرمن سونیا ایرم او مشال ریډو ته وویل چې د دوی د احتجاج مقصد یوازې دا دی چې ترکي استادان دې په زور او زبردستی و خپل هیواد ته نه شړل کیږي.
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں. اور
میرمن سونیا ایرم وائی چدا خلق پر بش پڑت ہوگا دلتا یہ واجی دا تعلیم خدمت کوی او دو دوی دا سیاست سره ہس تڑاو نستا سمج گوشتانا دا چھ پاک ترک استازانو او شاگردانو تا دی دا دی سزا نور کول کیجی او ودوی تا دی دا تعلیم دا خبرولو اجازہ ور کول سی. پر دی محال دا الورز دا کرد دا شونزی دا مشر عبدالبصیر خان ویناوا،
دا یو دیر بہترین سسٹم پا پاکستان کی روان دی د غریب طلبا د پاره او د دې سپیشلی د بلوچستان د خلکو د پاره، دا یو د نعمت دروازه ده آیا دا دروازه د نس بند دا دروازه د نس بند او دا دغه پرېږده دا ترکه شروع نش کوم دلی دي هغه د خپل خدمت دی د تیرو یو شکلو سور کوي او د تیر یو شکلو سدي خپل داس کسان باندې کسته چا خپل د عمر نیمای سدلی تیر کړی دلی د خلکو دور کړی نو آیا زمش د کوم زمش دي درس مور واچ کوم دي هغه داس نه چې دلی چې سړی په دوه ورځ کې په درو ورځ کې تور ته بس او لار سدي سي خپل بشتري مشري شان دي تسکه دا ډیر نه صافي ده
نو موږ غوښتنه وکړه چې حکومت یو ترکو استادانو ته په پاکستان کې د تعلیم د خپرولو په خاطر د اوسېدو اجازه ورکړي او استادانو ته دې په درو ورځو کې د پاکستان د پرېښولو پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې د ترکو ولسمشر د پاکستان د دوو ورځو د دورې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. خو د هغه د راتګ څخه لمخه حکومت و ترکو استادانو ته د پاکستان څخه د وتلو امر کړی و. د ترکو استادانو په څارنه کې دا وخت په پاکستان کې د 2000 څخه زیات زده کوونکي د نړیوالې کچې زده کړې کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت لخوا د پاک ترک سکولونو له ترکی سره تړاو لرونکو استادانو ته د نومبر تر شلمې نیټې د هیواد پرېښودلو حکم ورکړل شوی دی. حکومت دا اقدام د نهې په ورځ د هیواد ته د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر وروسته وړاندې کړی دی. په دې اړه د ترکی سکولونو پاکستاني استادانو او زده کوونکو احتجاج کړی، غوښتنه کوي چې د ترکو استادان دې نه وباسي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د پاک ترک سکولونو شبکې په پاکستان کې لومړی تعلیمي اداره یو ویشت کاله مخکې جوړه کړې وه چې اوس د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې 28 ښوونځي لري. د سکولونو انتظام د ترکی دینی عالم فتح الله ګولن چلوي چې دا وخت په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. په دې سکولونو کې تر سل زیات ښوونکي له ترکی سره تړاو لري، خو په ترکی کې د روان کال په جولای کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد ناکامې کودتا په پاکستان کې میشت ترکی استادان هم اغیزمن کړ. رجب طیب اردوغان د کودتا تور پر فتح الله ګولن پورې کړ، خو هغه دا تور رد کړ. له دې وروسته د ترکی حکومت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د باندې هم د فتح الله ګولن د ادارو پر ضد اقدامات پیل کړل. د اګست په میاشت کې د ترکی د بهرنی چارو وزیر مولت چاوس اوغلو د اسلام آباد سفر وکړی او له چارواکو یې د فتح الله ګولن تر انتظام لاندې چلیدونکي پاک ترک سکولونو استادانو د ایستلو غوښتنه وکړه. که څه هم حکومت هغه وخت سمدستي اقدام ونه کړ، خو څو ورځې له مخه د کورنۍ چارو وزارت ناڅاپه د ترکی د استادانو ویزې منسوخی او دوی ته د نومبر تر شلمې د هیواد پرېښودو حکم وکړ. دغه داسې حال کې وه چې دا بل ورځ د ترکی ولسمشر پاکستان ته رسېدلی. په دې اړه استادان، مدني ټولنه او زده کوونکي احتجاج کوي او غوښتنه یې ده چې د ترکی استادان دې بیرته نه لېږل کېږي، خو تر دې دمه حکومتي دریځ مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان یو وتلی سانسپو لیکوال او مدني فعال ډاکټر هودبایی د حکومت پر دې اقدام تنقید کوي.
زما په فکر د پاکستان حکومت داسې کول نه غوښتل، خو مجبور کړل شو. کله چې رجب طیب اردوغان دلته راغلی نو اصرار یې وکړ چې دا سکول نه دی بند کړل شي. هغه دا ثبوت وړاندې نه کړو چې آیا دا استادان په رښتیا اهم سیاسي هلو ځلو کې ښکیل وو او کنه، خو بس وی ویل چې زه دا غواړم نو تاسو به یې بندوئ. له دې نه دا ښکاري چې پاکستان هیڅ قسمه دباو نشي زغملی، هغه که د امریکا لخوا وي، که د چین، که د ترکی یا سعودي عرب لخوا وي. له دې سره د پاکستان وګړي دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا موږ د خپل قانون احترام نه کوو که څنګه؟ آیا دغه استادانو د پاکستان د قانون خلاف ورزي کړې وه که نه؟ دا ډېر پریشانه کوونکي سوالونه دي او زما په فکر حکومت ته په دباو کې نه و راتلل په کار.
پاکستان چې پکې د تعلیم شرع کمه ده او هڅه کوي چې نور هیوادونه او نړیوالې ادارې وهڅوي چې د تعلیم په څانګه کې ورسره مرسته وکړي. همدې کوششونو ته په پام سره د پېښور پوهنتون د ابلاغیاتو څانګې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي دغسې اقدام شایي نړیوالې ادارې نهیله کړي.
دوی ته هم مسیج ورکوي چې سبا به یو بله اداره
دا ضرورت نه کوي چې هغوی په پاکستان کې داسې د یو خیر خیغړی کار شروع کړي، ځکه چې اس پته نه لګېږي که د خپل ملک حکومت سره تعلق خراب شي نو زور به دې خواته راځي چې یاره دا کار دې بند کړي.
استادان، ماشومان او د هغوی پلاران اوس هم کوششونه کوي چې حکومت دا اقدام بیرته واخلي. د پېښور پوهنتون پخوانی مشر ډاکټر کبلا یاز وایي د حکومت ګام ماشومان، استادان او پلاران خفه کړي دي.
طیب اردوان صاحب ته یو ډېر ښه پیغام لاړ، خو د پاکستان عمومي داسې ښه غوندې تاثر پیدا نه کړو. داسې ښکاري چې په ویلې دې یو سفارتکارانه انداز کې دا مسله حل کړې وه. دوی په تاده کې اقدامات وکړل، زمونږ بچی چې کوم دي او سکول نظام او والدین هغه خفه کړل.
په دې اړه مو له حکومتي چارواکو او واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی له یو شمېر غړیو سره د خبرو هڅه کامیابه نسوه. البته د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد هایکورت ته د کورنی چار وزارت ویزا افیسر محمد حفیظ ویلو چې د ترکی د استادانو ویزې د سپتمبر پر 9 نیټه ختمې شوې دي او تر جولای او اگست پورې د غزولو لپاره هیڅ درخواست نه ترلاسه شوی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه ایتیا ده پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کرے دیر چرچنو دیر گودوارو مکمل حفاظت مکار رہے
زمان جا جلل چکنی دی پاگی بانی مخلیتون تر ٹکٹ ورکی
دی بلاس کنی یا مونگا پخپل داو چکنی دی پارلمنٹ
دا هر چه پا پرگنه خبرونه که لانیسا اجمل سره ده هر چار شنبه یا شروع پورس پاکم سلور بجه او ده هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت غواړي یو ښه کلتوري پالیسی جوړ کړي. په دې لړ کې په پېښور کې غونډه شوې چې پکې د ژوند له هرې برخې سره تړاو لرونکو پوهانو او فعالینو برخه اخیستې وه. نور معلومات له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې یو چارواکي نیم صافی مشال ریډیو ته وویل
د دې پروګرام مقصد دا دی چې صوبایي حکومت دا غواړي چې زمونږ کم کلتوري یا ثقافتي پالیسی دا چې د دې کم سټیک هولډرز هغه د ټولو طبقو نه راشي، زمونږ د صوبې دا ټول راجمع شوي دي دلته او حکومت دوی ته یو موقع ورکړی ده چې دا پالیسی دی په خپل باندې دا کسان جوړ کړي، ځکه چې د دوی څلوېښت څلوېښت کاله پنځوس کاله تجربه ده په دې سیزونه کې. دا کلتوري حالې ځلې چې کوم دي په دې کې صرف موسیقي نه ده یا صرف رقص نه ده، بلکې په دې کې دا ټول معاشي حالات او زموږ سماجی حالات او زموږ قانوني حالات ایون په دې کې تصفیه کیږي.
غونډه کې برخه اخیستون کې د سواد سره تعلق لرونکي لیکوال، شاعر، ژبپوه او په تاریخ باندې ژور نظر لرونکي پرویز شاهین مشال لیډو ته وویل چې پښتانه په کلتور باندې ډېر مالدار دي او حکومت د دې لپاره څه کوي او کنه باید په سیمه ییزه کچه باندې په خپله باندې ټول پښتانه د کلتور د تحفظ او پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي.
بندي اعظم هر څه چې کوي دی په هر مذهب چې په هر ژبه چې په هر سیمه چې خو کلچر د بنیادی زیل ده، د دې کلچر نه بغیر ژوندې پاتې کېدی نشي. اوس که دا کلچر حکومت ته خو مونږ اپیل کوو، د حکومت هم ډېرې لانجې دي، یا به دلچسپي نه یا به سره وسایل نه یا به روزګار نه. زه دا غواړم چې راځي په هر کلي کې په هر سیمه کې په هر ضلعه کې خپل یو د خلکو یو کلچر سنټر جوړ.
د پښتو نامتو سندرغاړی گلزار عالم د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې دا ګام ستایي.
دا ډیره ضروری خبره هم ده او ډیر یو پټ قدم دی زما په خیال چې په دې زموږ خیبر پښتونخوا کې دینه مخکې په دې خبره شا بالکل اړو توجه نه ورکړي، خو یو ډیره مثبته خبره ده او زه خو په ډیر زیات پر امید یم، خوشاله یم چې دا ټولې مسلې زموږ کاپی رایټ مسله ده، زموږ د ریالټي مسله ده، زموږ نورې بلا مسلې دي کلچر دغه کې، نو هغه به ان شاء الله روان وختونو کې که زمونږ په جون کې نه زمونږ پس به زمونږ بچی به هغې نه فایده اخلي خو ډېره ښه خبره ده.
د کلتور محکمې د صوبایي څانګې مشر نعیم صافی دا هم وویل چې دغه غونډه کې برخه اخیستونکو کم وړاندیزونه ورکړل، د هغې په رڼا کې به کلتور محکمه داسې یو پالیسي جوړه کړي چې پکې به نه یوازې د پښتونخوا کلتور پرمختګ وکړي بلکې محفوظ به یې هم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچی د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو. د فاټا سیاسي اتحاد مشر وایي د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کېدو خلاف یې راتلونکي اونۍ د حتمي تګلارې جوړولو لپاره غونډه رابللې ده. نثار مومند پرون مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې او د یادو اصلاحاتو نه عملي کېدو خلاف راتلونکي میاشت لاریون پلان هم لري. په پاکستان کې د ترګري مخنیوي ادارې وسلوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکر جنګوي العالمي ناقانونه ګرځولي دي. سټیټ بینک ویلي پاکستان ته د کال 2002 راهیسې د ترګري له وجې څه باندې $1,300,000 نقصان رسیدلی دی. د پاکستان مرکزی بینک پرون خپل یو رپورټ کې ویلي د ترګري له وجې تر ټولو زیات نقصان د پاکستان ولسي او اقتصادي ادارو ته رسیدلی. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتي چې د ترکی استادان له هیواده نه باسي. د یادو سکولونو استادانو او زده کوونکو پرون په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. پاکستان په افغانستان کې د دوامدار امن او استحکام لپاره د مذاکراتو له لارې د مسلې حل راوستو په ضرورت ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی د ادارې سلامتی کونسل کې پرون د افغانستان په اړه په مباحثه کې ویلي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات د مسلې د حل یوازینۍ لاره ده. د افغانستان بارنو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ایشیا زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ د دسمبر په 14 د هند په امرتسر ښار کې جوړه شي. یو امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دفاع وزارت کانګرس ته خبر ورکړي چې دوی د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټرونو اخستو او د هغې پر ځای د امریکایي هلیکاپټرو اخستو اراده لري. د هالند د ترګري د مخنیوي او امنیت قومي ادارې مشر وایي د یوې اندازې له مخې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د شپېتو نه تر اتیاو پورې کسان په اروپا کې دي. سوال ته ترګر بریدونه او د امریکا ملي امنیت سلاکار د دندې لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا انتخاب شوی د پوز پخوانی جنرال مایکل فلین وړاندیز کړی چې واشنگتن باید له ترکی سره خپل تعلقات ښه کړي او له هیواد هغه دینی عالمو باسي چې انکرې د جولای د میاشتې ناکامې کودتا لپاره تورنوي. او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ترکی د صدر د پاکستان دورې پر مهال د کړه شو فیصلو نه معلومیږي چې دواړه ملکونه په راتلونکي وخت کې یو بل سره سیاسي، معاشي، دفاعي او تجارتي مرستو په شمول په یو شمیر څانګو کې خپل منځي تعلقات نور هم مضبوطول غواړي. ورسپانه لیکي چې ترکی صدر د خپل دورې نه ثابته کړه چې هغوی د پاکستان حقيقي ملګري دي. ورسپانه لیکي چې د مسلمان ملکونو د ټولو لوی المیا خپل منځي اتحاد او یووالي فقدان دي. د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی دی د پاکستان ترکی د ملګرتیا مثال خپل پوړان دي کی دي او ټول اسلامي ملکونه دي را متحد کولو لپاره کردار ولوبوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې د ترکی صدر رجب طیب اردوان د کشمیر په شخړه د پاکستان د دریز حمایت کولو سره ویلي دي چې ملک باید د مسلې په حواله سره اقوام متحده کې خپل کوششونه نور هم تیزوي او غواړي چې پاکستان سره خپل منځي تجارت $1 ارب ته ورسوي. ورسپانه لیکي چې تر څو د پاکستان او ترکی ترمنځ د تجارت تعلق دی نو دې لپاره په ملک کې د سرمایه کارۍ لپاره ښه ماحول جوړول ضروری دي. دې سره سره په ملک کې د سرمایه کارانو ته هم سهولیات ورکړی شي. نیبات ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان مرکزی بینک په خپل راپور کې ویلي دي چې دا وخت ملکی معیشت ته یو شمیر چیلنجونه رامخې ته دي. ملک ته د ذاتي مت سرمایه کارۍ بیکاری سره سره په اولسی څنګه کې د زیات رقم خرج کولو ضرورت دی چې ورسره اولسی مسلې حل شي. ورسپاڼه لیکي چې د ملکی معیشت په حق لا د سټیټ بینک دا راپور د ستاینې وړ دی. حکومت لا پکار دی چې غیر ملکی سرمایه کاری کې اضافه لپاره دی کوششونه وکړي، او دا هله ممکنه ده چې کله حکومت د توانایي مسله حل کړي. ورسپاڼه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د توانایي په یو شمېر منصوبو کار روان دی، او دې مکملېدو وروسته که غیر ملکی سرمایه کاری کې اضافه وشوه نو دا به د معیشت لپاره ښه وي، ځکه چې د غیر ملکی سرمایه کاری له وجې نه صرف په ملک کې د روزګار موقع زیاتیږي، بلکې په ملک کې جوړېدونکي شیان د نړۍ نورو ملکونو ته لیږلو سره به زر مبادله هم حاصله کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان باید ترک استادان ونه باسي. د یاد سازمان په خبره د پاکستان دا فیصله په سیاسي بنیاد شوې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې زور مات کړل شوی دی خو له منځه لا نه ده وړل شوی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای له پاکستانه د ترک ښوونکو د ایستل کېدو پریکړه باید بیرته واخیستل سي. یاد سازمان وای د پاکستان مرکزی حکومت دا پریکړه پر سیاسي بنیاد کړې ده چې ترک ښوونکي د لدې هیواد ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا مشري کمپا پټیل ویلي په پاکستان کې وار له مخه 24 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د کمپا پټیل په وینا پاکستان باید ترک ښوونکي ونه باسي، هغه ځکه چې دا ګام به یوازې د دې ملک ماشومان ته زیان ورسوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان باید نور سکولونه زیات کړي او نه چې د ترک د حکومت خوشاله کولو لپاره پر سیاسي بنیاد داسې پریکړې وکړي. د پاکستان حکومت دا پریکړه پر داسې وخت کړې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی و. په پاکستان کې د ترکی شوونځیو مشرتابه ویلي د ترکی د حکومت دا تور بې ځای دی چې ګواکې دوی په فتح الله ګولن پورې تړلې دي. فتح الله ګولن په امریکا کې میشت د ترکی یو مذهبي عالم دی. د رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت وایي فتح الله ګولن د جولای په میاشت کې د ناکامه کودتا د هڅې تر شا لاس درلود، خو هغوی نه مني. بل پلو برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زور مات کړل شوی دی خو له منځه لا نه ده وړل شوی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا هوایی بریدونو یا د ډله ځپلې ده، خو لا هم د هیواد په ختیځ کې محدود خو قوي غوندې شتون لري. ګارډین لیکي هلته موجود د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال دومره نه دي چې د افغان ریاست په وړاندې به خطر وي، خو د ولس په وړاندې ضرور خطر دی. د افغانستان د شنونکو شبکې یو څېړنکار برهان عثمان ورځپاڼې ته ویلي چې دې ډلې په ننګرهار کې د هغو سیمو نیمه برخه له لاسه ورکړې ده چې لومړی یې نیولې وې، خو پر پاتې سیمو د ده په وینا دې ډلې پښې ټنګې کړې دي. ځایي خلک وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله بې له ښه او بد کتلو وژنې او زورونې کوي. د دوی په وینا یو ورځ یې 14 کلن هلک نیولی و او تر 40 شپو یې په بند کې ساتلی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د امریکا د کامی امنیت سلاکار چوکۍ لپاره خوښ نوماند وړاندیز کړی چې باید امریکا له خپل هیواده ترک مذهبي مشر فتح الله ګولن وباسي. د ده په خبره د ګولن نړیوال نیټورک داسې خاصیتونه لري چې د یو خطرناک غیر فعاله ترهګر نیټورک تصویر وړاندې کوي. نوموړی زیاتوي باید چې ترکی ته د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې لومړیتوب ورکړل شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګي رپورت له اسرار عالم مومن ناورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د امریکا د قومي امنیت سلاکار څوکۍ لپاره خوښ نوماند وړاندیز کړی چې باید امریکا له خپل ځمکې د مذهبي مشر فتح الله ګولن په وستو له ترکی سره خپل اړیکې پیاوړي کړي. انقره تور لګوي چې په ترکی کې د جولای میاشتې ناکامې کودتا تر شا د ګولن لاس دی، خو ګولن دغه تورنه ردوي. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل مائیکل فلین چې د امریکا دفاعي استخباراتي ادارې په خوانی مشر دی او د نومبر په 13مه د قومي امنیت سلاکار څوکۍ لپاره ونومول شو. په هیل نومي ورځپاڼه کې یې په خپل یوه لیکنه کې ویلي دي چې فتح الله ګولن د سغدریزۍ پټه ایجنډا لري. د ده په خبره د ګولن نړیوال جال داسې خاصیتونه لري چې د یو خطرناک غیر فعاله ترهګر نیټورک تصویر وړاندې کوي. نوموړی وایي د ترکی لپاره فتح الله ګولن د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی. د په خبره باید چې امریکا ګولن ته د پټېدو ځای ورنکړي. فلین وایي د ګولن پلویان د کلینټن فاونډیشن په نامه نړیوالې خیریه ادارې ته مرستې هم ورکوي. فلین په خپله لیکنه کې وایي اوس وخت دی چې امریکا د ترکیې ارزښت ته نوې کتنه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د امریکا د قومي امنیت سلاکار څوکۍ لپاره خوښ نوماند مایکل فلین وایي باید چې ترکیې ته د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې لومړیتوب ورکړل شي. نوموړی وایي باید دوی د ترکیې له نظره نړۍ ته وګوري. فلین دا څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ بریا ستایلې او دا یې له ترکیې سره د امریکا په اړیکو کې یو نوی باب ګرځولې او غوښتنه یې کړې چې فتح الله ګولن دوی ته وسپارل شي. خو د اوباما انتظامیه وایي چې د ګولن په اړه پریکړه به د امریکا د انصاف څانګه کوي.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د دفاع وزیر په کینیډا کې په یو امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی. په دې درې ورځني کانفرنس کې چې نن د افغانستان پر امنیتی وضعیت خبري او بحثونه کیږي، تفصیلي زموږ د همکار رضوان مراد ناورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د کاناډا په امنیتی کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په باب خبرې کیږي. د هالیفاکس په نوم په دې درې ورځني کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د دفاع د وزیرانو په ګډون د شاوخوا سلو هیوادونو امنیتي مقامات او د پوځي او امنیتي چارو کارپوهان ګډون لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش د دې کانفرنس او په کې د افغانستان د ګډون په اړه ازادي راډیو ته ویل
عموما دا کنفرانسونه سه دایریږي د دې لپاره دی چې د افغانستان ملي اردو تقویت شي او وکولای شي په معیاري توګه د تروریزم په مقابل کې خپل ظرفیتونه همدارنګه سي تقویه سوی ده. استعمال یې کې د تروریزم په مقابل کې هم ځینې فیصلې د دې لپاره کېږي چې باید افغانستان کې صلح رامنځته شي.
دا هالیفاکس په انټرنیټ باندې راغلی چې د دې کانفرنس په نننۍ غونډه کې به د افغان حکومت د اجرایی ریاست سلاکار سید طیب جواد او په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویناوې وکړي. د کاناډا په دې امنیتی کانفرنس کې په پاکستان کې د امنیتی حالت او تورستي فعالیتونو په اړه هم بحث کیږي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د امنیتی او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم برخه لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین جنرال راد منشوي د کانفرنس ګډونوال باید د تروریزم د روزنې، تجهیز او تمویل پر سرچینو تمرکز وکړي. نوموړي یو ځل بیا د افغان حکومت دا ادعا تکرار کړه چې تروریستي ډلې په پاکستان کې تمویل او روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي. کته هم د کاناډا د هالیفاکس امنیتی کانفرنس پریکړې اجرایه بڼه نه لري، خو افغان چارواکي وایي دا ډول کانفرنسونه افغانستان او په ځانګړي ډول افغان امنیتی ځواکونو ته د نړیوالې ټولنې زیاته توجه اړوي.
اوریدونکو وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د داعش د موجودګۍ په اړه اندېښنې څرګندې شوې، دفاع وزارت وایي چې په شمال کې د داعش موجودګۍ اواز رسنیز بحث دی. د دفاع وزارت ویاند مرستیال ټینګار کوي چې دولتي ځواکونه کله هم په شمال کې د داعش تر بیرغ لاندې له جنگیالو سره نه دي مخامخ شوي. په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي بیا وایي چې داعش ورځ تر بلې د خپلې موجودګۍ لمنې پراخوي او د هیواد د شمال په ځینو سیمو کې هم فعالیتونه لیدل شوي دي. په دې اړه تفصیل یوسف خان زلران راکوي.
هغه ډله چې یو وخت یې په افغانستان کې حضور ردېده، اوس یې تر شماله د فعالیتونو په غځېدو اندېښنې څرګندېږي. کومه موضوع چې دفاع وزارت یې یوازې د بحث تر کچې بولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې که څه هم د داعش د حضور په اړه بحث کیږي، خو افغان ځواکونه هلته د داعش جنګیالیو سره نه دي مخ شوي. هغه په دې باور دی چې د افغان حکومت پر وړاندې جنګېدونکي ډلې په بېلابېلو نومونو فعالیت کوي.
شکل سازماندهی شده ما تا حال
موږ د هیواد په شمال کې تر اوسه په سازماندهي شکل له داسې څه سره نه یو مخ شوي چې هلته دې د داعش تر بیرغ او نښان لاندې زموږ پر وړاندې تخریبي عمل ترسره سي. که څه هم په ځینو ولایتونو کې په دې اړه څه ویل سوي، خو دا تر اوسه د اطلاعاتو او رسنیو د بحث تر کچې دی.
دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هرې هغې ډلې په وړاندې جنګیږي چې د نورو هیوادونو په نیابت جنګیږي او په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال په ځینو ولایتونو فاریاب، سرپل، جوزجان او بدخشان کې د داعش د حضور په اړه د ملي شورا د ځینو غړو اندېښنو تر څنګ د جمهور رئیس لومړي مرستیال هم خبرداری ورکړی دی. تیره میلادي میاشت جنرال عبدالرشید دوستم وویل داسې اطلاعات یې ترلاسه کړي چې داعش د بادغیس له لارې د هیواد په شمال لویدیځ او د بدخشان له لارې د افغانستان په شمال ختیځ کې د مشکېدو هڅه کوي. د دې تر څنګ په شمال کې ځینو نورو چارواکو د هغې له ډلې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور په هغه ولایت کې د داعش حضور تایید کړی او په شمال کې یې د دې ډلې د حضور په پراخېدو اندېښنه ښودلې ده. پولیسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی فتح الله قیصری وایي په شمال کې ورځ تر بلې د داعش فعالیتونه ډیریږي او نور مخالفین د دې ډلې سره په یو ځای کېدو دي.
حضور داعش به مراتب د شمال روز به روز
په شمال کې د داعش حضور ورځ په ورځ زیاتېږي او زیات شوی. تر څنګ یې هغه طالبان چې په خلکو یې ظلم کړی او یا یې پخوانی رول نشته د داعش تر څنګ ولاړ دي. دا د داعش خلک دي. زه سل په سلو کې تاییدوم چې هلته په شمال کې هر ورځ د داعش حضور زیاتېږي.
داعش روز به روز نفوس زیات شي درایسته.
که څه هم دفاع وزارت راتلونکي میاشت د خاص چمتووالي او د تازه عملیاتو خبره کوي، خو ځینې کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د داعش ټوله هڅه شمال کې مشکېدل دي. له دې وړاندې ویل شوي دا ډله د شمال له لارې منځنۍ اسیا ته د رسېدو هدف لري چې روسي، تاجکستاني او قزاقي چارواکو وار له مخه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې بیا ته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو فرایډی ټایمز مجلې په دې ورستیو کې افغانستان ته ورغلی پاکستانی پلاوی کې شامل یو تن امتیاز ګل مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې هلته افغانانو د طالبانو سره د پاکستان د همکارۍ او افغان کډوالو په زور ستنولو په اړه اندېښنې ښودلې او پوښتنې یې کولې. د دې مقالې غټ کې زموږ د همکار بشیر غواخناورو.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي چې دا کال شپږ لکه افغان کډوال له پاکستان او درې لکه افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مزار شریف کې وی غونډې ته ورغلي پاکستانی پلاوي څخه خلکو تر ډیره دا پوښتنه کوله چې پاکستان ولې افغان کډوال په زور وباسي. دوی دا هم پوښتل چې دې کار کې د پاکستان څه ګټه ده. د مقالې لیکوال امتیاز ګل چې په یاد پاکستانی پلاوی کې شامل و وړاندې لیکي چې په مزار شریف کې زده کوونکو دا پوښتنه هم کوله چې آیا دا د پاکستان لپاره په اقتصادي لحاظ ګټوره خبره ده چې په دومره لوی شمیر کې افغان کډوال له خپل ملک شړي. همداراز ځینو د پاکستان د طالبانو او کډوالو په اړه د پالیسیو په حق لاندې ښنه خودلې او پوښتنې راپورته کولې. د لیکوال په خبره پاکستانی پلاوی کوشش وکړ چې خلکو ته د افغانستان په بیا رغونه کې د پاکستان کار ترسره کړي. په همدې حال کې له افغانستان خبریدونکو رسپانو افغانستان ټایمز او ډیلی اوټلوک داسې خبرونه خبره کړي وو چې په کې راغلي د پاکستان مرکزی حکومت له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دی وغځي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان د مرکزی حکومت دا بیان په خو وخت کې وړاندې شوی دی ځکه چې په زوره د کډوالو وسلو مسلې د افغانانو په منځ کې د پاکستان حیثیت ته نور هم زیان رسولې. د لیکوال په خبره پاکستانی پلاوی کوشش وکړ چې افغانستان کې خلکو ته تشریح کړي چې د مدني ټولنو په کوششونو سره اوس حکومت هڅه کوي چې له پاکستان څخه افغان کډوال په عزت سره ووځي. همداراز د افغان سوداګرو زده کوونکو او نورو اړو کسانو ته د اوږدې مودې ویزی ورکولو په اړه هم غور کیږي. د فرایډی ټایمز مجلې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ملي ګټو او بې باورۍ ولوجې د حکومتونو په کچه ترنګلتیا ډېره لیدل کیږي، خو ولسونو سره خبرو په مهال معلومیږي چې د خلکو منځ کې رابطې او اړیکې د ستونزو په کمولو کې ډېره مرسته کولی شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې ما وای زه خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی باندې په خپل ډول چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
اوریدونکو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د عبدالواحد په غږ کې د چار بیتو ترازو.
بلکی زی سل
حلمي فارض الكنوري
سهام رازو یو بل ریپورت ته د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د قبایلی سیمو د 1900 کالو کم ځوانانو د کرکټ لپاره انتخاب پیل کړی دی. دغه انتخاب د جنوبي وزیرستان د روانې میاشتې په 14 نیټه شروع شوی و، ولې په 26 نومبر به په باجوړ کې ختمیږي. د دغه ټرایلز یا انتخابي ټیسټ لپاره ځوانانو ډېرې تیاری کړې دي چې تفصیل یې د سیمینا شاهنواز ترګزیرا کوي.
دغه انتخاب به د ځوانانو نه ټرایل یا ټیسټ وروسته پوره کیږي چې د محمود د ظلمو نه به ټرایلز په پیښور کې د روانې میاشتې په 23 ولې د باجوړ ایجنسۍ د ځوانانو به په 26 نومبر په باجوړ کې اخستل کیږي. دغه ټرایلز لپاره د محمود ایجنسۍ ځوانانو یا د رجسٹر کلبونو مشرانو څومره تیاریاں کړې دي؟ د یو کلب مشر فیصل خان محمد وای
چې کوم څه دا ټیک دی لکان دي نو هغه سار کې مازی او سیستم کوي د 11 12 بجو پورې ایکسرسایز کوي او چې کوم سکول ته ځي نو هغه به موږ د 2-3 بجې راځي د ماخام خپل پورې هغه موږ ګیم کوي ټیکس کې مکمل خپل خواري به ان شاء الله تعالی ټول کړی دا ټرایل کې د نظم لکان به کیږي چې لکه د نظم لکان دې ته خواري کړی دا.
د باجوړ ایجنسی د کرکټ ایسوسیشن مشر محمد اسماعیل وای چې لدی وړاندې هم د هغوی دوه ځوانان په بین الاقوامي کرکټ لوبه کې لوبيږي، ولې د 26 نومبر لپاره هغوی ډېره تیاری کړې؟
ټیم اناونسمنت ورکاو هغه مونږ پی سی بي ته لګو نو راوي په خپل منځ کې مونږ ټرایل بیس باندې میچونه وکړو چې په هغه کې کوم کسان زموږ سره راغله نو ان شاء الله مونږ به هغه ټیم چې کوم دی انټر ډیسټریکټ انډر 19 چې کوم ټورنمنت په هغه کې به هغوی سلیکشن مونږ کوو. د 13 کلونو په شان به هر کال هم زمونږ د باجوړ پلیرانو غټه سطح باندې د پاکستان په سطح باندې زمونږ د باجوړ نوم روښانه کوي.
د فاټا سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسی سپورټس منیجر سعید اختر وای چې د محمود ایجنسی ځوانانو سره د اوزارونو په لړ کې مرسته شوې وي او د انتخاب لپاره تیار دي. نو هغه خوشبین دي چې په دې ټرایلز یا ټیسټ کې به د محمودونه ډیر ځوانان منتخب شي.
د محمد ایجنسی په بګه خد کافی دی کې سلیکشن کیږي. الریډی د محمد ایجنسی دا چې پلیز دی چې لري په انډر 19 او یا دا چې قسم دغه کې الریډی سلیکشن دی او ان شاء الله زموږ د امید دی زموږ د کوشش دی چې زموږ پلیز چې کوم دی پالیش شوین دی او هغه خپل کارنامه کوي ودی کې خامخا ول دغه سلیکشن خد کافی تعداد سره کیږي.
او یاد دی چې دغه ټرایل د جنوبي وزیرستان د دروانی میاشتې په 14 نیټه شروع شوه، ولی په 26 نومبر به په باجوړ سپورټس کمپلیکس کې ختمیږي. نو له هغه وروسته به د ځوانانو انتخاب کوي لشي چې کینه د غزوانان په نړیوال کرکټ لوبه کې برخه واخلي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکاري مليحا میرزاده نه لړ خبرونه اورو.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر وای د حکومتي اصلاحاتو ناملي کېدو خلاف راتلونکي اونۍ د حتمی تګلارې جوړولو لپاره غونډه رابللې ده. نثار مومن پرون مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې او د یادو اصلاحاتو ناملي کېدو خلاف راتلونکي میاشت لاریون پلان هم لري. په پاکستان کې د ترګري مخنیوي ادارې وسلوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمین قانونه ګرځولې دي. سټیټ بانک ویلي پاکستان ته د کال 2002 راهیسې د ترګري لوجې سباندې $133 نقصان رسیدلی. د پاکستان مرکزی بانک پرون خپل یو رپورټ کې ویلي د ترګري له وجې تر ټولو زیات نقصان د پاکستان اولسي او اقتصادي ادارو ته رسیدلی. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتي چې د ترکیې استادان دې له هېواده نه باسي. د یادو سکولونو استادانو او زده کوونکو پرون په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. پاکستان په افغانستان کې د دوامداره منو استحکام لپاره د مذاکراتو له لارې د مسلې حل راوستو په ضرورت ټینګار کړی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح الودی د ادارې سلامتي کونسل کې پرون د افغانستان په اړه په مباحثه کې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د مسلې د حل یوازینۍ لاره ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ایشیا زړه هېوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ د دسمبر پر څلورمه د هند په امرتسر ښار کې جوړه شي. یو امریکایي چارواکي وایي د دغه هېواد دفاع وزارت کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټرونو اخیستو د هغې پر ځای د امریکایي هلیکاپټر اخیستو اراده لري. د هالند ترګری مخنیوي او امنیت کمی ادارې مشر وایي د یوې اندازې له مخې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د شپېتو نه تر اتیاو پورې کسان په یورپ کې دي سوالته ترګر بریدونه وکړي. د امریکا ملي امنیت سلاکار د دندې لپاره د منتخب ولسمشر لخوا انتخاب شوی مایکل فلین وړاندیز کړی چې واشنگتن باید له ترکیې سره خپل تعلقات ښه کړي او له هغه هېواده هغه دینی عالم وباسي چې انکرې د جولای د میاشتې ناکامې کودتا لپاره تورنوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زفرخنده اسد د خبرونو ویاند، ملیحه میرزاده او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.